السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف بیگانه یو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خاوره به هیڅ کله د هیڅ چا پر ضرورت ونه کارول شي. ښاغلی شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر خپور کړی ویل شوی چې دا اندېښنې پر ناسمو معلوماتو او سرچینو ولاړې دي. بیان زیاتوي چې نړیوال باید د بې ځایه اندېښنو پر ځای د طالبانو له حکومت سره مثبت تعامل وکړي. ولسمشر جو بایدن د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه وویست چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلی بایدن پرون د سپتمبر په 23مه په یوه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړ. ښاغلی بایدن که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې له خپلې دې پرېکړې کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمن اوس دا اعلان وکړ. طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه کام بللی او ویلی دي چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه درلوده. محمد یونس قانونی د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د ملي جبهې له غړیتوب څخه استعفا وکړه. د ښاغلي قانونی لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې د هغو اختلافونو له کبله چې مخکې د دې جبهې له مشرتابه سره شریک کړي، له دې جبهې خپله لاره بیلوي. قانونی ویلي دی چې د جبهې له غړو سره د ملي وحدت، سولې او امنیت، سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو په برخه کې اختلافونه حل نه شول، نو ځکه استعفا ته اړ شو. قانونی په جمهوری نظام کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسی جرګې د رئیس په توګه دندې ترسره کړې وې. د روسیې له فدراسیون سره د یو ځای کېدو لپاره د اوکراین په څلورو سیمو کې نن د تش په نامه ټول پوښتنې دوهمه ورځ ده. اوکراین، لویدیز او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه شرمونکې بللې ده، ځکه د دوی په وینا د نړیوالو قوانینو په اساس غیر قانوني ده. دا ټول پوښتنه په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا کې چې ځینې سیمې د روسیې تر ولکې لاندې دي ترسره کیږي. پر دې انتخاباتو هیڅ خپلواک څارونکي څار نه کوي او هغه خلک چې له جګړې مخکې په دې سیمو کې دیره او ترې کډه شوي دي. دا څلور سیمې د اوکراین د ټول قلمرو نږدې 15% جوړوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له نړیوالو وغوښتل څو دا تقلبي ټول پوښتنه چې هدف یې د روسیې له قلمرو سره د اوکراین د ځمکو زمیمه کول دي وغندي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اقدام غندنه وکړه او خبرداری ورکړ چې پر مسکو به نور بندیزونه هم ولګول شي. او روسیه د اوکراین په شمال ختیځ کې د سیورسکی دونیتس پر سین جوړ شوی بند په توغندي وشتلی. د انګلستان دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي خبرپانه کې خبر ورکړ چې روسیه په روانونه کې د دې بند وشتلو لپاره له لاند واټن وشتونکو بلستیک توغندیو یا ورته بلې وسلې کار اخیستی دی. له دې مخکې د سپتمبر په 15مه هم روسیه په مرکزی اوکراین کې کریویری ښار ته نږدې پر یو بند برید کړی و. د برتانیا دفاع وزارت په عین حال کې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په دې دواړو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي. راسره اوسې ګرانو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. طالبانو د پاکستان هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو له کبله اندېښنه لري. د امریکا ولسمشر د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړ چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. دا هم د طالبانو غبرګون.
افغانستان د ناټو سره په یووالي کې ګټه نه وکړي. خلکو یې تلفات ولیدل، شل کاله جنګ کې اوس ناورین شاهد و.
له دې فهرست څخه وتل د افغانستان لپاره په څه معنا دي؟ دا موضوع مو په یو مرکه کې شاربلې.
بیا هم بیرته د دغه موقف د ترلاسه کولو چې د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی، البته د ناټو د باندې ممکن کلونه بیا ونیسي.
په هلمند ولایت کې خلک له طالبانو غواړي چې د هغو څاګانو لرونکو ته د سزا ورکړي چې د برمو سرونه نه پټوي.
د دولت صحیح لغه دغه سانان چې د برمو سرونه خلاص پریشي باید هغه سخت جریمانه کې.
په ایران کې روانو اعتراضونو ته کتنه کوو او وابوري چې په دې هیواد کې ډیره افغانان څه حال لري.
مغازي ولوري مارکیټونه مغازي ټول بند دي، حتی په نن ورځ کې وشه ډوډۍ نه پیدا کیږي. مخارفي مواد وبایم ډېر لوړې شوې.
نور مطالب لرو او پورسته برخه کې د سپورت نړۍ او تاند څنګه پروګرامونه خبرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو حکومت د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف بیگانه یو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خوره به هیڅ کله د چا پر ضد ونه کارول شي. ښاغلی شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر خپور کړی، ویل شوی چې دا اندېښنې پر ناسمو معلوماتو او سرچینو ولاړې دي. په دې اړه نور تفصیل امید زهیرمل راکوي.
پاکستان چې په ځلونو د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د مخکینی جمهوریت نظام لخوا د ترهګرو خوندي پټنځای یاد شوی، صدر اعظم شهباز شریف وایي ترهګرې ډلې افغانستان کې دي. شهباز شریف چې پرونی د افغانستان په وخت شپه مهال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې، وویل هیواد یې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای له افغانستان څخه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه لري. هغه د یو شمېر تروریستي ډلو نومونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي.
پاکستان له نړیوالې ټولنې سره په هغو اندېښنو کې شریک دی چې په افغانستان کې له لویو ترهګرو ډلو لکه د داعش خراسان څانګې، تحریک طالبان پاکستان، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې د فعالیتونو په اړه لري.
پاکستانی صدر اعظم د خپلو خبرو د اثبات لپاره هیڅ ډول ثبوت وړاندې نه کړ، خو له طالبانو یو وغوښتل چې د دې ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. ورسیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو او ځینې نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې، خو طالبانو بیا یو خبره کړې اعلامیه کې د اندېښنې رد کړې او زیاتوي د افغانستان خاوره به هیڅ کله د چا پر ضد ونه کارول شي او نه فعلا په افغانستان کې کوم وسلوال ګروپ شته. د اعلامیه کې لیکل شوی نړیوال د بې ځای اندېښنو او تورونو پر ځای د مثبت تعامل له مخې وړاندې تګ وکړي او د رسنیو او اعلامیو پر ځای د خپل نظریات او اندېښنې مخامخ شریک کړي. حخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم نن په کابل کې غونډې ته وویل ځینې مغرضې کړي لګیا دي چې افغانستان نړۍ ته د تروریزم مرکز ورمعرفي کړي.
نړیواله ته موږ بار بار په مجالسو کې ویل دي، بیا ورته وایو چې د افغانستان بې ثباتي، د افغانستان د حکومت کمزورتیا دا نه د سیمې په ګټه ده، نه د نړۍ په ګټه ده. د افغانستان خاوره د هیڅ افسد نه ده کارول شوی او نه به وکارول شي. د دنیا ډېرې مغرضې کړي شته چې افغانستان غواړي چې په انزوا کې وساتي.
په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پاکستانی صدر اعظم دا هم وویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د یو ګوندي په توګه هڅه کړي چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. پخکارا په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری لوژل کې د ورسته طالبان تر نیوکه لاندې د چګری په افغانستان کې تر هغه وروسته لوتې ځای ور کړی، خو طالبان دا خبره نه مني. پاکستان چې د جمهوریت نظام پر مهال د بیلابیلو چارواکو لخوا د طالبانو په ملاتړ تورنو ورستیو کې له طالبانو سره اړیکې چندان خینه ښکاری. دا څوم ځل دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو نیوکه کوي. د دیني وکو په دوام پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو په نیویارک کې خبريالانو ته وویل د طالبانو لخوا افغان خوځو سره جګړه هوښیاري نه ده. زرداری زیاته کړي طالبان باید د نجونو د زده کړو پر وړاندې له سختې تګلارې لاس په سر شي او باید په دې پوه شي چې د افغانستان خځې زړوري او مقاومت کوونکي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو رسمي لیک کې د غیر ناتو عمده متحدینو له فهرست نه د افغانستان نوم رسمن وېست. ښاغلی بایدن دا خبره په یو لیک کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته او لیگل شوی دی په دې کې دا څرګندونه کړي که څه هم د امریکا ولسمشر نږدې څلور میاشتې مخکې ل خپلې دې پریکړې د امریکا کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمانه دا اعلان پرون وکړ. بیا هم د ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان عضویت پای ته ورساوه. سپینی ماړی د افغانستان په وخت پرون ناوخته د امریکا د جمهور رئیس هغه لیک خپور کړ چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته استولې. په دې لیک کې د جمهور رئیس بایدن لقوله لیکل شوی هغه واکونو ته په کتو چې د امریکا د اساسي قانون لمخې د یو جمهور رئیس په توګه ماته راکړل شوی د غیر ناتو د عمده متحد په توګه د افغانستان عضویت پای ته رسو. امریکا په 2012 کال کې افغانستان د غیر ناتو عمده متحد په توګه ونوموه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لار هواره کړه. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر هیلری کلینټن کابل ته د سفر پر مهال افغانستان د غیر ناتو د عمده متحد په توګه اعلان کړ، خو طالبان بیا د امریکا د جمهور رئیس له دې پریکړې هرکلی کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه ګام ده، افغانستان د ناتو سره په یو یووالي کومه ګټه نه وکړې، خلکو یې تلفات ولیدل، شل کاله جنگ کې اوس ناورین شاهده وه. دا ښه ګام ده چې موږ د کوم نړیوال پکت عضو نه یو، بلکې غیر منسلک او مستقل او خپله اراده ولاړ ملک یو.
طالب چارواکي داسې مهال د غیر ناتو د عمده متحد په توګه د افغانستان له لرې کېدو هرکلی کوي چې اوس مهال د دوی په لاس کې ټول امنیتي او پوځي تجهیزات د امریکا او ناتو لخوا پخوانیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي وو. د امریکا جمهور رئیس له دې پریکړې وړاندې د روان کال د جولای په شپږمه د امریکا کانګریس مشر نانسی پلوسی ته په یو استولي لیک کې لیکلي وو چې د 1918 کال د بهرنیو مرستو د قانون د 1518 مادې لمخې د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د نوم د لغوه کولو اعلان کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د غیر ناتو متحد په توګه د افغانستان د غړیتوب له لغوه کېدو وروسته به امریکا 18 لوی غیر ناتو متحدین ولري. ارجنټاین، آسترالیا، بحرین، برازیل، کولمبیا، مصر، اسرائیل، جاپان، اردن، کویت، مراکش، نیوزیلند، پاکستان، فلیپین، قطر، سویلی کوریا، تایلند او تونس له دې وروسته د غیر ناتو عمده متحدین بلل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکا د خپلو غیر ناتو لویو متحدانو یا ملګرو له فهرست څخه د افغانستان نوم لری کړ. په دې لست کې هغه هیوادونه شامل دي چې امریکا په بیلابیلو دفاعي او تسلیحاتي برخو کې مرستې ورسره کوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امریکا مرستې له افغانستان سره تر ډېرې کمې شوې، خو افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن له دې تازه پریکړې سره څه له لاسه ورکوي؟ صفي الله ستانکزي په دې اړه له افغان کارپو د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد سره مرکه کړې او لومړی همدا پوښتنه ترې کړې ده.
د ناتو د باندې متحده ایالاتونو اطرافي هیواد وشیدل، په دې معنا چې په ډیری مسایلو کې د دې هیواد سره ستراتیژیکې اړیکې لرل، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې د لاک بای سوي دي وخت نه و. له دغه لیست څخه د افغانستان وتل په بشپړ توګه افغانستان منځوي کېدل دي، که څه هم اوسنی کوم سیاسي ساختار چې په افغانستان کې دی هغه په نړۍ کې د یو هیواد لخوا هم نه دی پیژندل شوی، لاکن د داسې یو موقف د ترلاسه کولو دپاره هیوادونه خورا ډېر کار کوي. ممکن کلونه بیا ولګېږي که چېرې یو داسې سیاسي ساختار رامنځته هم شي، افغانستان کې داسې دولت رامنځته هم شي چې د افغانانو او د نړیوالو ټول لپاره د منلو وړ وي، بیا هم بېرته د دغه موقف د ترلاسه کولو چې د متحده ایالاتو نور ائتلافي هیواد دي البته د ناتو د باندې ممکن کلونه بیا ونیسي. په ټوله کې ویلی شو چې له هغه لیست څخه وتل چې هغه د زبرځواکو هیوادونه ائتلافي هیوادونه وي، هغه هیواد په بشپړ توګه درېمه نړۍ په هیوادونو کې په بشپړ توګه منځوي کېدل.
آیا امریکا پریکړه چې اوس کړې تقریبا یو کال نه ډېر وخت د طالبانو د حاکمیت وشو، څه فکر کوي غوښتل چې وخت ورکړي طالبانو ته چې ځان سم کړي؟
ځینې مسایل خورا ډېر ظاهري دي، ظاهري بڼه لري، که څه هم ډېری هیوادونه ډېر پرمختللي هیوادونه لکه آسټرالیا او بیا په سیمه کې پاکستان په سیمه کې مهم هیواد دی، هغه هم د متحده ایالاتونو هغه ائتلافي هیوادونه چې له ناتو څخه د باندې دي، یوه هغه ظاهري بڼه ده. افغانستان پخوا وو، لکن په ظاهري بڼه بیا د افغانستان سره هغه ډول چې په کار و مرسته ونه سوله، بلکې یوازې پرېښودل شو. نو په ظاهري بڼه کې نن طالب له متحده ایالاتونو یا افغانستان د متحده ایالاتونو د ائتلافي هیوادونو د لیست څخه وتل شوی دی، لکن اوس هم ځینې شک او شبهه داشته چې متحده ایالاتونو سره له دې چې افغانستان یې په رسمي ډول باندې له دغه لیست څخه وایست د خپل ائتلافي هیوادونو له لیست څخه، لکن طالبان ته اوس هم لا ډېر وخت ورکړی دی، یعنی وخت نا وخت هغه ډول چې لازم او په طالبانو باندې فشارونه دي وارد شوي. په ځانګړې توګه د القاعدې د مشر د وژل کېدو وروسته د نړیوالو شنونکو یا د نړیوال تحلیلګرانو برداشت دا و چې خورا ډېر فشارونه په طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا وارد شي، چې هغه ونه سوله. او دا چې په دایتې تېرې و کال کې نو وخت طالبان ته ورکړو، نو هغه خورا ډېره واضح ده، په وار وار متحده ایالاتونو دا وویل چې طالبان باید هغه شرایط پلي کړي وي چې د دوی په تړون کې د تلاسی کړي وو او کوم چې نړیوال عرفونه دي، نورمونه دي، اصول دي، قوانین دي چې په کې د بشر حقونه دي، ځانګړي توګه د میرمن حقونه دي، همدارنګه د سیاسي اختیار رامنځته کول دي چې هغه د نړیوال سره تعامل ولري. نو یعنی په تیرې وکال کې طالبان د کافي وخت ورکول څه، لیکن طالبانو دریز همدغه وو چې نن دی او پرون وو، او هغه دریز د نړیوالو اصولو عرفونو خلاف دریز دی.
پاکستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اټکل کېده یا داسې توقع چې دوی سره به ډېر نږدې همکار پاتې شي، مګر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې. تر څنګ د خپلو مخالفو وسلوالو ډلو د حضور، همدارنګه نورو تراګرو ډلو د حضور په ارتباط هم ډېرې خبرې کړې دي. تازه شهباز شریف هم په ملګرو ملتو کې ویلي چې افغانستان د تروریستانو ځاله ده. نور څه فکر کوي دغسې د سیمې هیواد یا هیوادونه کو د افغانستان په اړه، د طالبانو په اړه داسې خبرې کوي، څومره به نړیوال د دوی خبرو ته اهمیت ورکوي چې په رڼا کې دغسې پریکړې وکړي؟
پاکستان د افغانستان په حق لپاره چې پالیسي لري هغه ډېره واضح ده. یعنی افغانستان باید د پاکستان له عینکو د ذریع څخه وکتل سي. پاکستان وتوانېد چې نه یوازې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر په افغانستان کې ثابت کړي، لکه زواري شانته وژل څه. د دې تر څنګ ټي ټي پي سره د خبرو لپاره کوم پروسه چې دوی پیل کړي وه، په دې سره تکل چې ټي ټي پي ټول مشران د پاکستان د طالبانو هغه ټول ځواک په افغانستان کې د نړیوال تر وښودل چې ترهګر وسم دلته دي او ګواښ دی، او کله چې ګواښ دی نو لهذا باید د دې سره خبرې وسي، او د دې ګواښ د کمښت لپاره باید د پاکستان مرسته ترلاسه. د پاکستان د مرسته ترلاسه کولو سره پاکستان په تیره کې هم نن هم خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي، او ترلاسه کولو هڅه کوي، که هغه نقدي امتیازات وي، که هغه نظامي وي، که هغه سیاسي امتیازات. نو د پاکستان د متحده ایالاتونو سره د ائتلافي هیواد په شکل د دغسې دریز نیولو یا لابي کولو په دې کې هېڅ شک نشته.
د باور غورځنګ مشر افغان شنونکی نجیب الله آزاد چې لا آزادی رادیو سره په مرکه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د هغې پریکړې په اړه خبرې کولې چې د غیر ناټو لویو متحدانو له فهرست څخه د افغانستان نوم لرې کړ.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په نړیوالو مسایلو کې د ایران دولتي چارواکو اعلان کړی چې په تیرو څو ورځو کې د اعتراضونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې د ایران په ګڼو ښارونو کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي. دولتي چارواکو مظاهرچیان د اسرائیلو عسکر بللي او خبرداری ورکړی چې سزا به ورکړي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د دولت پلو ملیشو یا بسیجیانو او د بلوازد پولیسو د مظاهرچیانو پر وړاندې پراخ ځپونکي اقدامات کړي دي. خلکو له دې ټولو اقداماتو سربیره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی، او په ګڼو ښارونو کې له پولیسو او دولت پلو سره په نښته اوښتي دي. دولتي چارواکو پرون تایید کړ چې ټول ټال 15 کسان وژل شوی دي، خو دا شمیر د بشري حقوقو مدافع سازمانونو څو چنده لوړ بللی دی. لدی ډلې د ایران د بشري حقوقو یوې اوسلو میشتې ډلې ویلي لکتر لګه 50 کسان په دې مظاهرو کې وژل شوی دي. اخو د ایران د کورونې چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په وژل شوو کې هغه خلک شامل دي چې د لویدیز لخوا د خبره پارول شوی یا په شخصي دښمنیو کې پنهښ شوی. هغه په وژل شوو کې د پولیسو یادونه هم وکړه. خو د بشري حقوقو بیلابیلو مدافع سازمانونو د وژل شوو ارقام تر دې څو چنده لوړ بللی او ویلي دي چې امنیتي ځواکونه مخامخ په خلکو باندې ډزې کړې دي. وحیدی ګواښ کړی چې د دب خبره بلواګر په نه خاو سزا به ورکړل شي. په خواله رسنیو په ګڼو خبرو شو ویډیوګانو کې امنیتي ځواکونه خي چې په مظاهرچانو باندې مخامخ ډزې کوي. دا خلکو عکسونه هم راوتلي چې هدف ګرځیدلی او وژل شوی دي. مظاهرې د سنبلې لشپګشتمې وروسته له هغه پیل شو چې د ګشت ارشاد لخوان نیول شوی 22 کلنه مهسا امینی مړه شوه. حکومت د مظاهرچیانو د ځپونکو اقداماتو ترڅنګ خپل پلویان هم پاڅولي او په بیلابیلو سیمو کې د حکومت په ملاتړ شعار ورکوي. خو د راپورونو په اساس بیګا د دغو حکومت پلو خلکو له وتلو سره سره مظاهرچیان په ټول قوت خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د ایران حکومت داسې وخت د مظاهرچیانو په وړاندې لا ځپونکو اقداماتو خبره کوي چې نړیوالې ټولنې په راس کې ملګرو ملتونو د سوله ییزو مظاهرچیانو په وړاندې د زور د کارولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هیواد کې د بشري حقونو په مسلو باندې پرون خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویاند خبریالانو ته وویل ملګري ملتونه د ایران له امنیتي قواو غواړي چې د نامتناسب ځواک له کارولو ډډه وکړي، او پر ټولو خواوو غږ کوي چې له زغم کار واخلي او د کړکېچ د پراخولو مخه ونیسي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به ووري چې د مهسا امینی تر مرګ وروسته په ایران کې وروستي وضعیت یو شمیر افغانان څنګه اغیزمن کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د هلمند اوسیدونکو وایي طالبان باید له هغو خلکو سره قانوني چلند وکړي چې د برمو سرونه نوي پټ کړي. د دې ولایت اوسیدونکو همدارس وایي چې طالبان په خپل حکومتداري کې پاتې راغلي او د دوی په وینا څوک عمل نه کوي. د په داسې حال کې چې تیر شپه د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې یو ځل بیا یو ښځه برمې ته ولوېده، خو تر اته ساعت هلو ځلو وروسته وژغورل شوه.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي حکومت کې هغه کسان د قانون منګولو تر کاش کړي چې د برمو سرونه لڅوي او د ماشومان ژوند داخلي.
اول مغشتنه د دغه وطن د خلکو څخه دغه د چې باید دغه خپل برمو سرونه ورپټ کی، هم به د خپل ماشومان ژوند په خطر کې نیوي، نه به د نور مسلمانانو ژوند په خطر کې، او بیا په چیرې مو د دولت صحیح له دغه سانان چې د برمو سرونه خلاص پری شي باید هغه سخت جریمانه کې چې مثال بیا دغه سی پیښه تکرار نشي.
تازه تیر شپه یو ځل بیا دغه ولایت د نادالی ولسوالۍ د ماتکی د دشت په سیمه کې یو شزه تیر ورځ مازیګر ناوخته یو سرلوڅی څا یا برمې تلویدلې ده. د دغه شزی د ژغورل لپاره د سیمې سلګونه خلګو او ځایي طالب مسولینو نږدې اته ساعته هڅې وکړي، خو بل اخرات تیر شپه پر درې بجې او پنځلس دقیقې وتوانېدل چې یاد شزه وژغوري. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي چې یاد شزه د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسولې او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. خو دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایت کې سرلوڅ ساګانو ته شزې او ماشومان لویږي. همدغه تیره اونۍ په یاد نادالی او کجکی ولسوالۍ کې دوه نور ماشومان هم برمې ته لوېدلي و چې وروسته یې خپل ژوند له لاسه ورکړي. بلخوا طالب مسولینو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا منلی دي چې دوی د خپلو مشرانو د امرونو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي، چې له امله یې ګڼو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دغه اعلامیه چې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري خپره شوې ده پکې راغلي دي له دې وروسته که دغه ډول پیښې رامنځته کیږي د سیمې د خلکو ترڅنګ د ساحو امنیتي مسولین هم ځواب ویونکي دي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي د یادو پیښو د مخنیوي په هدف د کورنۍ چارو د وزارت د مکتوب پر اساس ټول ولسوالۍ ته یو لوړ پوړی او باصلاحیته پلاوی استولې دي.
د برمو د ماشومانو د لیدلو د مخنیوي لپاره اسلامی امارت اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت په رسمي مکتوب په اساس او بیا د ولایت مقام د رهبری په هدایت باندې و ټول ولسوالیو ته یو لوړ پوړی باصلاحیته هیئت واستول شو. هلته ټولو مسؤلینو ته جدي هدایت وکړي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د خپلو برمو سرونه پټ کړي د دې لپاره چې بیا دغسې غمجنې پیښې تکرار نه شي.
په تیرو شپږو میاشتو کې د راپورونو پر اساس یوازې په هلمند ولایت کې تر دا مهاله د دولسو ماشومانو ژوند د سرلوڅو څاګانو اخیستی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د مهسا امینی لمرینه او په تعقیب له مظاهر وروسته په ایران کې وضعیت یو شمیر افغان کډوال هم اغیزمن کړی دي. یو شمیر افغانان چې په ایران کې ژوند کوي وای د وروسته یو لاریونونو او اعتراضونو ګډوډیو له کبله په سمه توګه انټرنیټ او خوراکي موادو ته په اسانتیا سره لاسرسی نشي موندلی.
زه پرې حجاب په زیات باندې دران ټول خارونو کې په پراخ ډولارینو نه روان دي.
احسان الله حکیمی لتریا او کل رئیس د ایران پاسفهان خار کې ځوان کوي. دا وی له هغه مدیر رئیس چې د مهسا امینی په نوم دی ویرانی انجلۍ له وزن ورسته د دغه هیواد په بیلابلو خارونو کې عام خلکو د حکومت پر ضد په اعتراضونو او لارینو نو لاس پورې کړای د دوی پسوند هم منفي اغیز کړای دی. خغلی حکیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
هغه په خامخا مختپندک نه کې موږ دوی نه خبره یو او دوام خدم کې مغازي او لوري مارکیټونه مغازي ټول بند دي حتی په نړیوي کې وشه ډوډۍ نه پیدا کیږي مو خارجي مواد وبایم ډېر لوړې شوی او په ډېره هدف په افغانې باندې هغه څوک چې کار دی پر راغلي دي اکثر لوی لوی شرکتونه مارکیټونه چې افغانې په کې کار کوي هغه بند شوی دي ډاټا سره باندې موږ بیرون تنه شو تلای ځکه چې ته د لارو کاون کو تر څنګ باندې موږ ونیول شو هم موږ د خطر سره مخ کیږو
یو افغان محصل چې ایران ته د زده کړو لپاره تللی او د تهران پوهنتون محصل دی د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي خو ازادي راډیو ته وویل چې وروستي وضعیت دوی هم له خپلو چارو په شا پاتې کړی دي امنیت لا کوخی د یو شمیر هغه افغان کډوالو چې په ایران کې دي کورانه یو یې ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې وروستي وضعیت دوی هم خورا اندیښمن کړی دي د احسان حکیمی ورور رحمن الله له کابل ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې له تیرې اونۍ راهیسې د مهسا امینی په نوم 24 کلنه ایرانۍ نجلۍ د حجاب د نه رعایت کولو له کبله د گشت ارشاد پولیسو لخوا لومړی ونیول سوه او وروسته د راپورونو له مخې د شکنجې په نتیجه کې مړه سوه ډاکټرانو د مهسا امینی د مړینې اعلان د سپټمبر په 14 وکړ دا پیښه د دې سبب سوه چې د ایران بیلابیلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووځي چې د دوی دا مظاهرې اوس هم روانې دي
ایران کې د مهسا امینی تر مرګ وروسته لاریونونو افغان کډوال اغیزمن کړی دي دا مطلب د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم په تفصیل سره کتلای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه په تفصیل سره راپورونه مرکه او تحلیلونه پکې وګورئ او سم قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیزو پیغامونو ته غوږ ږدو تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو ته د مسلم باغ د کینز هم لغطار دا ماجر خوران دې برانو ز پل دی ګيري و ز پل وران خوني ودان خوني ور وران کړلي و زونه تاب نه لري چې نو لري زاینه جوړي د پکنه لري نو د ازادي ورځ خدای خواهش کوم چې د ازما پیغام ورسي ملګری ملتو ته چې خیریه موسسه له غریبانو ماجر سره کومه کوي تر اوسه پورې چا سره یو کومه کوم نه ده سوی ډیر در په دار دي ډیر ټک ټک کې و سلام محمد ولی د شمند ولایت کې د دې ورو سوالي سره خبر سره کوم وروره وختونه مزافه طالبان سره وروره چې موږ ته دغه سندور تسمه چې ولله وکړه چې موږ د سپارځه د وروره بوم په 200 متره دی د سی یو ولاره نه چې په دې ټول افغانستان کې په دوی یو وخت نه شته چې دا کوم دغه نه پیغام نه شرکی
سلام علیکم زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما د زده راډیو کارکون کې اوریدونکو ته نه کې هله او احترامات وړاندې کوم ورور زما خو در زو د غوښتنه ده نه خو د پاکستان خو د افغانستان د منځ ته سلوخ کول وړای دی خدای دې د زموږ مشرانو نه مدا ډېر ارزو ده د مې ډېر خوښ دی چې د پاکستان سره په خاصه ای طریقې مې نه خپل بریډ ملم کې مې خو د پاکستان له صبر بودی نه د امریکا له صبر بودی نه د روسیې له صبر بودی یو څه مره بربط کړی دا نه مې بربط کړی دی او متاسفانه چې نه پاکستان درته پکړی دی باید افغانین په داو کې چې نه بل دوه خانشته کا په داخل کې کا په خارج کې د بغیر د پاکستان
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د خبری برخه پای ته رسیدلو. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ او تاند څنګ ځنګړي پروګرامونه خبرو، نو د دې سات تر پای را سره اوسئ. خو د شپې د مزګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. تاسو راولم د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لاندېستا. د طالبانو حکومت د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف بیگانه یو سرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خاوره به هیڅ کله د چا پر ضد ونه کارول شي. ښاغلی شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر خپور کړی ویل شوی دی چې دا اندېښنې پر ناسمو معلوماتو او سرچینو ولاړې دي. بیان زیاتوي چې نړیوال باید د بې ځایه اندېښنو پر ځای د طالبانو له حکومت سره مثبت تعامل وکړي. ولسمشر جو بایدن د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه وایست چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلی بایدن پرون د سپتمبر په 23مه په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړی. بایدن که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې له خپلې دې پریکړې کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمي اوس دا اعلان وکړ. طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه اقدام بللی او ویلي دی چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه وکړې. محمد یونس قانوني د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې له غړیتوب څخه استعفا وکړه. د ښاغلي قانوني لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې د هغو اختلافونو له کبله چې مخکې د دې جبهې له مشرتابه سره شریک کړي له دې جبهې خپله لاره بیلوي. قانوني ویلي دی چې د جبهې له غړو سره د ملي وحدت، سولې او امنیت، سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو په برخه کې اختلافونه حل نشول، نو ځکه استعفا ته اړ شو. قانوني په جمهوري نظام کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسي جرګې د رئیس په توګه دندې ترسره کړې وې. د روسیې له فدراسیون سره د یو ځای کېدو لپاره د اوکراین په څلورو سیمو کې نن د تش په نامه ټول پوښتنې دوهمه ورځ ده. اوکراین، لویدیځ او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه شرمونکې بللې او غندلې ده، ځکه د دوی په وینا د نړیوالو قوانینو په اساس غیر قانوني ده. دا ټول پوښتنه په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا کې چې ځینې سیمې د روسیې تر ولکې لاندې دي ترسره کیږي. پر دې انتخاباتو هیڅ خپلواک څارونکي څار نه کوي او هغه خلک چې له جګړې مخکې په دې سیمو کې دیره وو ترې کډه شوي دي. دا څلور سیمې د اوکراین د ټول قلمرو نږدې 15% جوړوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له نړیوالو وغوښتل څو دا تقلبي ټول پوښتنه چې هدف یې د روسیې له قلمرو سره د اوکراین د ځمکو زمیمه کول دي وغندي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اقدام غندنه وکړه او خبرداری ورکړ چې پر مسکو به نور بندیزونه هم ولګول شي. او روسیه د اوکراین په شمال ختیځ کې د سیورسکی دونیتس پر سین جوړ شوی بند په توغندي وشتلای دی. د انګلستان دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي بولتن کې خبر ورکړ چې روسیه په راوانونې کې د دې بند د وشتلو لپاره له لاند واټن وشتونکو بلستیک توغندیو یا ورته بلې وسلې کار اخیستی دی. له دې مخکې د سپتمبر پر 15مه هم روسیه په مرکزی اوکراین کې کریویره ښار ته نږدې پر یو بند برید کړی و. د برتانیا دفاع وزارت په عین حال کې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په دې دواړو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د هم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه، لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څنګه.
The low ball, the Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبله میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروان خبرونه کې اوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالي او ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شو. په دې اړه یو بحث ولرو.
اول خو ستنیزه سبز باید دا وایم چې د لوبډله ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډیره ښه لوبډله انتخاب شوی ده.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډله د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمن د دوهم دور سیالي پیل شوې دي.
هدف لرنکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب هم لرو له موږ سره پاتې شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړ چې زینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکو سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. د لومړي ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکو ترڅنګ درویش رسولی او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچونی ترڅنګ په توپهنه کې اومخدای. په لوبډله کې د قیس احمد شامل دو یو دلیل دا هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیگ بیش په سیالیو کې ډیره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالی هم په همدې هواد کې کیږي. ټاکل شوی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالی د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14مه پیل او د نومبر په 13مه پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالی په هند کې شوی وی او تلولی د استرالیا لوبډلې ګټلې و. درنو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه د څومره بوت ونیږي چې په دغه سیالیو کې خېل استراوړنی ولري. زما همکار سپی الله ستانگزی د افغانستان د کرکټ بورډ د پوخانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی سره بحث کړي.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم نوې فیصد هغه لوبغاړي دي، فقط درې کسان نور پکې اضافه دي. خدای چې د دوی نمونه واخلم، البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وی، نجیب الله زدران مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمر زای، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتون کوي. ستانګ زیس دغه سکواډ چې اعلان شو تاسو به اتمنوس کتلې سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي او د لوبي خو په استرالیا کې کې یغل ته چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي، مثلا شارټ پیچونه کنه شي لوبوالی هغه ته به 150 پلس څنګه لوبي. آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولې دي او کولای شي چې یو خننداره وړاندې کړي هلته که څنګه؟
اول خو ستنیزه صرف باید دا وایم چې د لوبډلې ترکیب ته که وګوري تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډلې انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چیرته وغږیږم ګوره تسلسل پکار ده. ته ناسې کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولي او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې هیڅونه لوبې او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، له ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب پوس
داسې و چې داسې وانه خستل شو په دې سکواډ کې.
داسې نور احمد لکنوال ډراپ شوی ده، پاو هغه اضافه قیس احمد اضافه شوی. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ ک اول دې ته زه وګورم. که چیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه دي سي د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول شوی، نه نیول کېږي، نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. ول زه درته وایم کریم جنت دې ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور و چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دې ډراپ کړ، د هغه له جانبه باید ګلبدین نائب اچولای وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډېر کمزور ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ څنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، پیډلیټ کې د سیالي دا او نه پوهېږم درې ما سیالي چیرته ده، برزبن کې ده کنه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه هغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دی
لوبغاله ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړ کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري، سلیم صافی به ډیر مهم وي. سلیم صافی بیا درته ما باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای او همدارنګ فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په استرالیا کې. ته به لغنه بعد دو فاست بالینګ ال راوندر ته ضرورت لري سی یو دته عظمت عمر زیدا بل دته ګلبدین نایب یا کریم جنات سی د سپیل پچونو کې خه بالینګ درته کوي
بیټسمنانو خبري طرف د توپون کو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل البته تاسو ته به تر معلومی خپل حضرت الله زازای د رحمان الله ګربز د ابراهیم زدران د تازه بل لوبغاړ عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړ دی هر یو کولای شي چوپنر راشي او بیا درویش رسولی دی بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړ دی افغانستان د مینز دی او بیا نبی او راشد خان په دې ترتیب بنور لوبغاړ عظمت مرزه یعنی څلور پنځه داسې دي مګر دوی خو به ټول یو لوب کې نشي لوبولای مجبورې چې څلور دوی راول یا درې دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانګ زیسه
مهمه خبره ګوره بیا زه تاسو ته وایم پلانینګ باندې دا آیت صرف اشتراک کولو ته زی اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کی آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قسم سه نړیوال جام وګټم ک نړیوال جام ګټلو ته زی ته باید لوبډله د سه تیار کی سه ته هغه فیکٹرز ولري ست نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماته ورکی زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کړي ورپسې ابراهیم زدران راځي او ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب او نبی او راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنی سیالیو کې هم په شلوریزو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړی ته راغی او د نړی په کرکټ براج کړي هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وی چې نوم به ډیر ستر شي خو هغه ته په کار سره خپل سټرایک ریټ اوچت کړي 500 بالو باندې 55 رنز په 40 بالو 50 رنز
څومره شلاوریزو کې چې دا بیا ډیر
غټه مسله درې ځوان سره نن سبا
دا ته هیڅ بایلون کې رنزونه دي میچ غټون کې نه دي په څه معنا کته چې د 500 بالو 55 رنز او کې نو پاتې سول اویاتو په کې تا باقي لوبډل سي ډیر خو کې پلاسو کې به وزل یا شپږ زلې سل منډي جوړي نو تا مجموعي منډي 150 وي زیات نه زیات 160 په ماډرن کرکټ کې په شلاوریزو سیاله کې غټون کې منډي نه دي او 13 بیا پښتونیا پیچونه کې
زما همکار سفیو الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو او د کرکټ له ډګره بل خبردار چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله لولس کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنې له درکا د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل د انګلستان د کرکټ ټیم په روسي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو کبیر ته راوګرځو افغانستان ته په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوړوي لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو دغه طالبې لابل ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویل دي لدی ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاسه او بیا له هغه وروسته د سیالي په موخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي نور حال په دې راپور کې
د پنځمه په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د ولس ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلیدل دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا بلخ پنشیر ننګرهار بغلان هلمند هرات پروان تخار کندوز پکتیا لوګر خوست کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو په دغه لوبو کې په خپل د غزنی ورزشي ټیمونو هم برخه اخیسته د دغه سیالیو پرانس غونډې ته مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجنیر نظر محمد مطمئن د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د ولس ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره شو چې له 14 ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو په کې برخه اخیسته و او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره شوي هم وو په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکو لپاره هم ورته پلان لرو چې دا تکواندو دریمه څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو ترڅو په دغه برخه کې کډرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته د سیالیو لپاره واستوو. د دې خبره د راتلونکو لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان ترڅنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغښتل سي او دلته ولوبېږي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیم د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټه رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ، هڅونې او همدارنګ ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلی ځلې وکړي.
ترنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان ورزشی خبرونه پای ترسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې باوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي. وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده وظیفه میوه، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا او دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډیره سخته وه. د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کی.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه. زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پس انداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي. کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅ کی د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پسنداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پسنداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پسنداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پسنداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولای شي او په دې ډول سره تخپل ځان هم هوسا کولای شي، ځکه چې ستاده نسل ورسید نو دوی به تبعید زموږ او تاسو دی افغاني ټولنې پر اساس سره کار کوي، خژوند جوړي، پور او پلار سره ډیر اسودای، بلکې دا ټول کورنۍ ور سره اسودای دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کولای شي، له ټولنې سره دای کومک کولای شي. دا هم ده چې ته کولای شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي. مثلا د سې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې د یو ستارتیاوی وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دي دا ماشومان وړ دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوی برابر شي.
مننه. ورسته پښتنه مودا د کزوانان نو غواړي چې سپما وکړي، څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بلابل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اول دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپل ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
دونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي، تر بیا خو وخت ولري.
بحال تزما دچی ارمان بحال تزما دچی چکت می واخل تو رو خال می ورین ام بجے کرما زما جانان چکت می واخل تو رو خال می ورین بجے کرما زما جانان تب تر سو پوری جدا دلمان تم بجے کرما زما جانان دے کرما زما جانان بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن آخر وزر ربان جیوس بچے میان ہم بجے کرما زما جانان آخر وزر ربان